مشه د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به د کلندر مومند په اړه معلومات درکو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبر مو د کلندر مومند صاحب کوله. کلندر مومند د پښتو ادب یو ګڼ اړخیز شخصیت دی. هغه یو شاعر، کیسه لیکونکی، کره کتونکی، څېړنکار، ژباړن، لغت نویس او ژورنالیست. خو په دې سربیره کلندر مومند په عملی سیاست کې هم برخه اخیستې ده او د هغې په نتیجه کې د زندان ته هم تللی دی. په پښتو ادب کې کلندر مومند د نوو مباحثو بنیاد ایښودی دی او ادبي ټولنې جوړې کړې دي او د ژورنالیستانو مشري هم کړې ده. راشد خټک له اسلام آباده د کلندر مومند د ژوند، د هغه د ادبي هلو ځلو او د پښتو ژبې لپاره د کلندر مومند د خدماتو په اړه دا راپور را لېږلې دي.
دا مشال رادیو ده.
کلندر مومند چې خپل نوم یې صاحبزاده حبیب الرحمن و، په 6 اکتوبر 1913 کې د پېښور په بازید خېلو کې زیږېدلی و. په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري کړې وه او د قانون زده کړې هم کړې وې، سمودای وکالت هم کړې وو او په ګورنمنټ کالج پېښور کې د انګلیسي د استاد په حیث هم کار کړی و. خو هغه د ادب د هر صنف او برخې استاد و. د کلندر مومند زوی زلان مومند چې خپله هم ښه لیکوال او مشهور ژورنالیست دی، د هغه د ادبي مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د کلندر صاحب په حواله کده سیم نو اوریدون کی سیدی اغستا سو دا ویلو که حق بجانب بوی چه دا دا یوزوی دا خپل پلار پا بارا که رای دا خو بس دا زمان رای دا کرا چا و سر اختلاف هم بی نویس خبران دا خو دا دا ویمو چه کلندر صاحب زمان پا دا تیر پیڑه پا اغا شخصیاتو که شامل ده چه دا ادب بنیادونو یه پا مستحکم طور ودرولی دی. کلندر صاحب چه کم صنف که هم کار کړی دی نو بے مثال یې کړی دی. غزل کې تاسو ګورئ یا تاسو په افسانه کې وګورئ، تحقیق کې وګورئ، تنقید کې وګورئ او انجمن سازی کې وګورئ، بیا صحافت کې وګورئ، بیا یې چې دی اداری نویسی کې، کالم نویسی کې وګورئ، نو دا هر طرف ته سیاست کې وګورئ، لکه تاسو چې هر طرف ته ګورئ نو کلندر صاحب یو ګڼ اړخیز شخصیت و او ډېر شخصیت داسې وي چې ګڼ اړخونه لري. خو بیا ګڼ اړخونو کې یو مقام برقرار ساتل او هغه مقام مسلسل پای کې بهتری راوستل دا د ډېرو کمو خلکو په حصه کې راځي. ډېر کم خلک داسې وي چې د هغې په عظمت باندې ډېر خلک تفیق شي. نو د کم خلکو چې په غزل کې یا په افسانه کې، په تحقیق کې یا په تنقید کې د پښتو په حواله خبرو کوم، هغوی دغه کړي دي، د عالي تحصیلات کړي دي. کلندر صاحب چې کوم فنی عظمت دی د هغې د اعتراف نه بغیر هغوی سره بله لاره نه وه. نو زه خدا ګڼم چې کلندر صاحب کم کار هم کړی دی، په اخلاص یې کړی دی او په دې کې هېڅ شک نشته چې پښتو ادب د موجوده چې کومه صحرا ده په دې سینګارولو کې د کلندر مومند
کلندر مومند د گورنمنٹ کالج پہ خبر نہ پس پکال 1908 کې د ډر اسماعیل خان په ګومل پهنتون کې د انګلیسي ادبیاتو استاد وټاکل شو او بیا پکال 1903 کې پیاد پهنتون کې د لا کالج یعنی د قانون د پهنځي مشر وټاکل شو. خو تر دې هر څه وړاندې هغه سمو د کرکې لپاره ریاست کې هم کار کړی و. د کلندر مومند شاګرد او لیکوال مصطفی سالک ته هغه د شاعرۍ په اړه مشال رډیو ته وویل.
کلندر صاحب چې ژوندې او خپل کتابونه چاپ کول نو د ځان سره به د خپل نوم سره به د دور کلمه لیکله. د دور کلمه چې مونږ د هغه د مریدانو نه پوښتنه کړې وه، د هغه د ملګرو نو یا د هغه نه، هغه خو به خپله څه نه ویلې، خو د مریدانو به یې ویلې چې د دور نه مطلب دی د وخت رهبر. او کلندر مومند په رښتیا د وخت رهبر و. ځینې خلک یې د نوم سره علامه لیکي، دا نوم هسې د ځینو نومونو سره یو ځای شوی دی، خو کلندر صاحب په رښتیا سره چې علامه و. هغه یو ګڼ اړخیز شخصیت و. د شاعرۍ دوه مجموعې چاپ شوي دي، یو 57 دی او یو فکر کوم که غلط نشم رڼایي دی. د ده شاعري د دومره لوړ معیار وه چې حتی دا خلکو د حمزه بابا په مقابل کې ودرو، او کله چې یوه شاعرانه تعلیم وکړه چې یاره قلندر ته دعاګانې کړه اوس ګنې پښتو کې غزل چرته دی، نو حمزه بابا مجبور شو چې دا بیت ولیکي چې دا خو تخیل د حمزه تت نه دی چاوي چې پښتو کې غزل چرته دی. نو حمزه صاحب هم دا محسوسوله چې دا یو لوی شاعر دی، ځکه خو جواب ورکړ گجری د افسانو مجموعه ده، دا په هغه وخت کې معیاري افسانې دي. قلندر صاحب د انګریزۍ استاد او افسانه د انګریزۍ نه راغلې ده، نو د قلندر صاحب افسانې معیاري افسانې دي. په هغه وخت کې د مزاحمت د ادبیاتو یوه لویه برخه وه د افسانې. دغسې د افسانو نه ډېرې ډرامې جوړې شوې دي چې وخت په وخت د پی ټي وي د پېښور څانګې خپرې کړي دي. په تنقید کې هم کار کړی دی، د هټ سن د یو کتاب یو باب د تنقید ژباړلی دی، ترجمه کړی دی، او دا دومره ضروری کتاب دی چې بغیر د دې نه په پښتو کې د تنقید بل معیاري کتاب نه و. او د دې کتاب ارزښت د دې نه معلومولی شي چې دا د ایم اے په کورس کې هم شامل دی دا کتاب. بلې نظمیات د ارسطو پویټکس هغه ترجمه کړې ده، په هغه تشریح لیکلې ده.
مصطفی سالک د قلندر مومند د تحقیقي کار ذکر داسې وکړو.
د کامل صاحب سره د رحمان بابا کلیات چاپ کړی دی، دو دواړو پې کار کړی دی، کامل صاحب هم پې کار کړی او قلندر صاحب هم پې کړی، په ګډه پې کار کړی دی. د بلاش نسخو مقایسې کړي دي، او بیا یې داسې یو کلیات ترتیب کړی دی چې د رحمان بابا څومره کلیات تر اوسه چاپ شوي دي، نو په هغې کې د قلندر صاحب او د کامل صاحب کلیات د ټولو نه لوړ او د ټولو نه ښه دي. کله چې کامل صاحب وفات شو نو بیا دا کار قلندر صاحب بشپړ کړ، او یو بیت پی ولیکه چې خپل نیمګړی تشخص مې قلندر په جړا کړي چې کامل په تصور کې په خندا مخې لراشي. دغسې د محمدی صاحبزاده دیوان چاپ کړی دی، مقدمه پې لیکلې ده، دا ډېر ښه دیوان دی، ډېره ښه شاعري ده، خو د دې دومره پذیرایي ونه شوه، ډېر مشهور نه شو. قلندر صاحب وویل چې دا کار ما کړی دی ځکه دا کتاب مشهور نه شو، که دا بل چا کړی وی دا به ډېر مشهور شوی وی، او محمدی صاحب زاده صاحب یو ډیر لوی شاعر حساب شوی وی. اسی د وړو قصو یو مجموعه ده. یو بل کار چې د کړې دی، د پړومبي ځل د پټې خزانې په ضد باندې یو کتاب ولیکه، پټه خزانه فلمیزان، چې په هغې کې کوشش کړی دی چې پټه خزانه یو جعلي کتاب ثابت کړي چې حبیبي صاحب چاپ کړی دی. دوی دا خیال و چې دا کتاب حبیبي صاحب لیکلی دی. دا خبره به په ځای پرېږدو چې پټه خزانه یو جعلي کتاب دی که اصلي کتاب دی. خدا به ووایو چې د دې نه یو بحث راوپارېده، او اوس هم ډېر زیات ادیبان او محققین داسې شته چې د قلندر صاحب د کتاب په رڼا کې پټې خزانې ته د شک په سترګې ګوري، او هغه جعلي یو کتاب ګڼي. دغسې د قلندر صاحب جواب همیش صاحب وکړه، ټول پارسنګ یې ولیکه، نو د پټې خزانې په اړه باندې مواد ډېر شو د دغه کتاب په اړه، چې دعوه کېږي چې په دې کې د پښتو د پخوانیو شاعرانو تذکره ده، او د پښتو شعر تاریخ 1909 هجري ته رسي، چې د امیر کروړ شعر دی چې زیم زمری په دې نړۍ لما اتل نشته، بل په زابل نشته لما اتل نشته. دغسې دریاب د دوی ډکشنري ده، ډکشنریانې ډېرې دي د پښتو، خو د پښتو په لغت کې د دریاب خپل یو مقام دی. دا یې د فرید سهرایي سره یو ځای کړی دی، او دریاب داسې یو لغت دی چې بل لغت ورته نشي رسېدی. دا یو زخیم کتاب دی، په زرګونو پښتو کلمې په پښتو پښتو پکې معنا شوې دي. نو قلندر صاحب په خپله یو دور و، هغه په د ادب په هر میدان کې یو نومیالی و، او ډېر لوی کار یې کړی دی. داسې سړی چې دومره هر اړخیز کار یې کړی، او په داسې معیار یې کړی لکه قلندر صاحب چې کړی دی. نو زه فکر کوم چې د قلندر صاحب جوړه زموږ په معاصر ادب کې نه لیدل کېږي، او یوازې قلندر صاحب دی چې دومره کارونه یې کړي دي او په داسې معیار یې کړي دي.
قلندر مومند د نېشنل عوامي ګوند یو مشر په حیث تکا 1968 نه تر 2018 پورې په شاهي کلا لاهور، او د نوخار، پېښور، ملتان، مچ او بهاولپور په زندانونو کې بندي هم پاتې شوی دی. لیکوال او ژورنالیست ګل محمد بیتاب د قلندر مومند د ګڼ اړخیز شخصیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا غوی په یو شخصیت کې بلاړي رخوبه راجمه وي لکه هغه د ټولو نړومبه خو هغه یو ډیر لوی شاعر او د خپل وخت په شاعرانو کې دا یو ښکارا مقام او وګر چې ډیر کشر او هغه وخت کې چې کوم لوی لوی شاعران ژوندۍ و لکه حمزه شینواری صاحب او سمندر خان سمندر صاحب او میا سید رسول رسا صاحب او داسې نور چې هغه د ادب لوی لوی سټی دي په دې کې د یو ډیر لوی نوم پیدا کړو او ترقی پسند شاعری چې مونږه ستوایو نو دا هغه فکر پرچار پکې خخ کاره او پاره کې یو دی یو ډیر نمایان شاعر دی یعنی د یو شاعر په اس باندې هغه په خپل وخت کې یو ډیر لوی نوم لرلو دین علاوه هغه یو ډیر خو افسانه نگار او په خپل وخت کې سوچ د خپل وخت نه تر ډیر وروسته پوری داغه د پای افسانی چانه دی لیکلي چې ډیر زیات په فن پوره دی او پاره کې د افسانی ټیکنیک او د افسانی لوازمات د افسانو خبرې سچ په یو خو او معیاري افسانه کې وي زما خیال دی هغه د کلندر مومن صاحب په افسانو کې دا ټولی خوب وشته دی دین علاوه هغه یو ډیر خو عالم فاضل شخصیت او په تنقید باندې داغه ډیر لوی عبور او داغه وجه دا و چې هغه مطلب دا دی چې د دنیاوی عصري تعلیم سره سره هغه په کور کې عربي فارسی ویلی و اردو انګریزی چې دا داغه زده کړي و په سکول کې او ډیر ښه زده کړي و ځکه چې اردو کې مکالمونه لیکلي دي انګریزی کې خو یې ایم اے کړي و او سزمانه ریپورټر هم پاتې شوی دی په انګریزی اخبار کې هغې نه پسته د شاهباز اخبار ایډیټر ته ډېرې زمانې پاتې دی نو ډېر ښه کالمونه یې لیکلي دي بیا د هغه تنقید یو قسم ته مونږ دا ویلی شو جارحانه تنقید و داغه خو په تنقید کې هم داغه اختلاف او اتفاق ورسره په خپل ځای باندې خو داغه مقام چې دی هغه ډېر لوی دی بلکې تر ننه پورې لوی ګڼلی شي چې هغه کومې مسلې اوچتې کړي دي په بعضې کتابونو باندې په بعضې نقطو باندې په بعضې شاعرانو باندې نو په خپل وخت کې مغه یو لوی نقاد ګڼلی شو تر اوسه پورې مطلب دا دی چې داغه مقام چې دی هغه ډېر ښکاره او روښانه دی دین علاوه هغه یو ډېر لوی محقق و چې په وروستي عمر کې بیا هغه خصوصا تحقیق او تنقید ته کار ووي او ډېر ښه یې ورته ووي ځکه چې هغه په لومړي ځل خو نه خو شاید چې په ټیکنیکل او ساینسي بنیادونو باندې چې کوم اوس زمونږ جدید تحقیق کېږي نو هغه په هغه وخت کې د هغې په هغه خطوطو باندې خپل تنقید کړی دی خپل تنقیدي کتابونه یې لیکلي دي هغه دلته کې شته دی او دېنه علاوه دغه خو کتابونه دي خو دین د کتابونو نه علاوه په مجلسي تنقید کې هم د هغه ډېرې د کمال نقطې به راوچتولې او داسې عجیبه عجیبه خبرې به پکې راوستې چې بنده به ورته حیران شو
د کلندر مومن نزدې شاګرد او لیکوال روخان یوسفزی د هغه د شاعرۍ په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما په خیال خو کلندر مومن صاحب یو استاد شاعر څه ته ویل شي چې هغه د شاعرۍ په ټولو دغه رموزو باندې په دغه اصولو باندې په دغه قواعد ضوابطو باندې او د هغې په پوره تاریخ باندې یعنی ښه ژور نظر لرونکی نه یوازې د خپلې ژبې بلکې د نورو ژبو د مغربي ادب د فارسی د عربی او دغه رنګ ورسره د اردو نو کلندر صاحب چې شاعري یقینا چې هغوی په خپل ژوند چې کوم کتاب چاپ او سباون او دا د مطلب دار د کال 1900 دغه د 1500 نه را په دی خوا او هغه شاعري هغوی چې کومه کړې ده د سباون د دې خبرې ګوا ده چې هغه د یو مترقي د یو کمپال شاعر په هیز معنی او بیا دا چې هغه د کومو تجربو نه د کومو ستونزو نه د کومو سختو نه د دې وطن کې د جمهوریت د پاره د قومونو د حقوقو د پاره او دې سره سره بیا دا چې د هغه په شاعرۍ کې چې کوم بیا یعنی قلبي واردات دي رومانس او د مینې د محبت نو هغه هم چې کوم دی نو ډېر د ستاینې وړ شاعري ده د کلندر صاحب تاسو ټولو ته پته ده چې کلندر صاحب د دې ملک د مارشل لاګانو خلاف د امیرانو خلاف چې کوم هغه د خپل شاعرۍ په ذریعہ باندې د خپل غزل او د نظم په ذریعہ باندې هغه چې کوم مزاحمتي شاعري کړې ده خاص کر لکه د کلندر صاحب مزاحمتي اړخ چې کوم دی د شاعرۍ هغه ډېر جوت دی او د هغې په پاداش کې بیا هغه کېدوبند سخته دا د دې ټولو مرحلو نه کلندر صاحب تیر شوی دی چونکې مونږ کلندر صاحب سره وو خو د هغه شاګردانو ډېر نږدې پاتې شو یو څنګه چې کلندر صاحب کې هغه یو قسم لا هغه دغه شخصیت او دغه علمیت او دغه سنجیدګي او دغه جوهر نظر او دغه ټول سیزونه دغه په شاعرۍ کې هم غزل او نظم دواړو کې موجود دي. بل خبردار چې لکه دغه ډېر غزل مشهور دي او بیا خاص کر په سباون کې چې کوم نظمونه دي زه به د نظم هم خبر وکم او زه تنقید خو به کوم. نو زما په خیال چې دا یو نوی خبره وه یو نوی اړخ ته د خلکو پام را ګرځولو. دویمه خبر دا چې د کلندر صاحب شاعرۍ غزل مانه چې سړی خبره کوي نو هغه کې یو نوی خبره پکې دا ده چې خلک وایي یاره فلانی ښه شاعر دی نو پس ښه شاعر دی. د کلندر صاحب د شاعرۍ د ښه شاعر یا د استاد شاعر هغه ډېر دغه خیال ساتلی چېرته هم د ردیف د کافي د وزن او بهر د دغې ډېر زیات دغه التزام ساتلی دی. ما چې کومه خبره کوله یا د چا پام را ګرځول غواړم د خلکو د خپلو نقادانو هغه د کلندر صاحب نوي ترکیبونه دي. داسې نوي ترکیبونه هغوی استعمال کړي دي په دغه خپلو شاعرۍ کې چې هغې نړوان دی هېڅ یو شاعر نه دي استعمال کړي د دغه او ځکه داسې مثالونه در کوم نو وخت به ونیسي. په دې باندې ما یو لیک کړی وو هغه چاپ شوی مو پښتون میګزین کې مو د کلندر صاحب په دې نوو ترکیبونو نوو استعارو باندې نوو اشارو باندې بیا د هغوی د وفات نه پس چې کوم کتاب د هغوی رڼایي چاپ دی زما په خیال په هغې کې هم ډېر ښه شاعري ده پکې او خاص کر د عالمی ضمیر په نوم یو نظم چې کلندر صاحب کوم لیکلی دی نو هغه یو شاهکار نظم دی او یو داسې تاریخ دی یو داسې زموږ علمي هم ده دغه ټول د پښتنو تاریخ او د ژوند د علمیو یو ډېر بهترین او عکاسي ده.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
خیال کې نن د زلفو پټالو نو زنګي دم اور غوندې پڅکو د ګلونو زنګي دم په خیال کې نن د زلفو پټالو نو زنګي دم اور غوندې پڅکو د ګلونو زنګي دم اور غوندې پڅکو د ګلونو زنګي دم کشی گورا چې د خیال دې بلاندې نا زما سر کشی گورا چې د خیال دې بلاندې نا زما سر کشی گورا چې د خیال دې بلاندې نا سر کشی گورا چې د خیال د بلندې نه شغل لکه دل مر په سر د غرونو زنګې دم بورا غوندې پڅکو د ګلونو زنګې دم بورا غوندې پڅکو د ګلونو زنګې دم ساقی د مستو سترګو بل هیڅ نو اثر د ساقی د مستو سترګو بل هیڅ نو اثر د ساقی د مستو سترګو بل هیڅ اسمو اثرو د ساقي د مست سترګو لا ګټ میکړه نو په جامونو زنګیدم بورا غونډه پڅکو د ګلونو زنګیدم بورا غونډه پڅکو د ګلونو زنګیدم
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د کلندر مومند شخصیت او د یو پلار په هیڅ د خغه د چلن په حق لا زلان مومند مشال رادیو ته ویل
بنیادی طور باندې کلندر سے وہ د نورو انسانانو په درد دردیدل انسانو او د غوی ټول ژوند د نورو خلقو په مدد کې تیر شوی دی د نورو خلقو په فکر کې تیر شوی دی او د غوی لکه بشر دوستی او خدای خدمتګاری لکه دا د نظریات او د قاعده په حیثیت کې هغه قبول کړی وو لکه کزه دا ویم چې یو انساني او صاف په دې نړۍ دور کې ممکن حدا پورې یو انسان کی وی نو هغه ماته کاندر سے په ښکارې ده او زه په دې باندې هم ډیر زیات لکه په دې فخر کوم چې ما دا چرته نه دي زما پلار مصلحتن د دروغ ښکار شوی یا څه دروغ ویلې پر دې پورې لکه دا خبر تاسو چې لکه د پلار پیسې تاسو ته مجھے تربیت په حواله باندې اب دې سخت وړي کې چې کله به دفتر نه رالو دبو یا بهر نه برالو دبو هغه موږ ته دا ډارش نو چې چا ته به دا نه وایي چې کور کې نشته دا دروغ دی خو کندر صاحب د پلار پیسې هم ډیر زیات شفیق انسان او لکه کوم د غریب ټولن لوی سزا به چې را کوله مولا لکه کوم وسورانې کول واړو به ورانې وم کول نو لوی سزا به دا و چې هغه مو توې چې بس ما سره خبره مو کو
لیکوال او شاعر حسین ګل د مشال رډیو سره د کلندر مومند د یادونو ذکر داسې وکړو
کلندر مومند صاحب یو ډیر زیات لوی شخصیت دی د پښتو د تنقید په حواله سره د افسانې په حواله سره او د نور ډیر کار په حواله سره کنه موضوعاتي کارونه چې زموږ په پښتو ادب کې کم بنیادی د نثر او د نظم په مت کې بکی د لخداغي پاړه باندې د هر وخت کلندر مومند صاحب یو ډیر لوی نوم دی او ډیر کار او زیار په ډګر باندې موږ ته مخامخ پروت دی دوی سره زپاغ خوش قسمتو کې راځم شکر دی الحمدلله چې زمونږ له ادبی سفر دومره ډیر زیات تکړه خو نو کنه خو بیا هم لکه د کلندر مومند صاحب سره د ناستې پاستې او د محفلونو او د غي سره د خبرو اترو موقع ضرور موږ ته په لاس راغلی دی کنه کته ته یادې زما ادبی کاروان چونو هغه کې به وخت په وخت داسې موضوعات موږ شاملول چې د غي به تعلق د کلندر مومند صاحب سره نو هغه ته بیا مونږ بل نه ورکنو کله کله به هغه د سی ماته پته وزه د هغه په مزاج پویدم چې د ریډیو د ټلویزیون او د ویلګزان پسند ساتل خو بیا چونکی زمانه به ډیر زیات مجبور هو کنه ما سره ډیر زیات مینه کول او ډیر یو شفیق او درون لکه بالکل د پلار حیثیت چې لرلو مونږ د پاره کنه بهشکه چې هم د غسیو
حسینه ګل د کلندر مومند سره د اسلام آباد نه تر کوټه پورې د خپل کړی سفر په حق لا ویل
دوزل په جنوبی پختونخوا کې پیر محمد کاکړه او د کلندر مومند صاحب هغه خو ژوندې او هغه وخت کې کنه نو دا غي په ویاړ باندې یو سیمینار را جوړ شو کنه په هغه سیمینار کې ماتم د ګډون موخه په لاس راغلی ونه چونکی زمونږ تک چېونو هغه خو لکه د پیښور نو هغه وخت کې کتا خیال کړی نو دا فوکر جازونه بتلل واړه واړه جازونه بالوتل او ډیر زیات په دمه د مطلب خو دغه وخت چې دی کوټې ته زماته ګونه هغه د اسلام آباد نو کنه ما اسلام آباد ته ځان او رسول او د اغه زین د پرواز په ذریعہ باندې به بیا مونږ کوټه ته تلو کنه نو چې او موږ تل نو دغه مو د کلندر سیب د مخ کنه په فلایټ کې موجود و ناستو کنه په یو سیټ باندې ناستو چې کله زول دم ډیر زیات خوشحال شو کنه او بیا ځان سره جوخت کینو لم په سر راته لاس کې خو دو او ډیر زیات دومره ډاډ ګیرنه او دومره ستاینه زما د دې لري ته ګو کنه چې بچي د خو دغه سیلکه پر اعتماد او ساده ادب دی دا یو سترګل دی یو مبارزه پدی کې ډېری سختیاګان راځي ټولنې ته مګوره چې تاسې به څوک سوي کنه ځکه چې پدی عمر کې د ینګ جنکو دومره لری تل د کوره دا یو ډېره غټه خبره و وي ما ته پته دی چې دا وخت پستا والدین سناسه پریشان وبم وی کنه ځکه چې ټولنه داسې ده چې دا غي پکې ژوند دی چانه چا سره به خبرې پکې څوک به دغه سیس دی تا لکه دغه کار ته په خنه نظر ګوري څوک په خنه نظر نه ګوري نو دا چې دا ستا د والدینو د پاره ستا د مور د پلار د پاره یو ډېره غټه خبره ده زه دا غیم ډېره زیات ستاینه کوم او وی کچری را سره ستا پلار مې لاو شو نو زه به ته ډېره زیات شاباشي به ته زه به ته ډېر زیات شاباشي ور کوم چې تا خپل لور ته خپل بچی ته یو دومره دغه ور کړې دی سپیس ته وته ور کړې دی او دومره د داغي په اعتماد کې اضافه کړې ده کنه دا یو ډېره خبره ده باید چې په پښتنو کې دغه سیمین د پلاران وی چې هغه د خپل خزینه اولاد د مخ کې تک د پاره هم دغه سي هلې زلي کوي او داغي په شا باندې ولاړی کنه نو زه نن ډېر زیات خوشاله مچ لکه مونږ ګټ سفر کوو د سیمینار ته روان یو نو بیا الته کې چې کله مونږ ورسې دراشه جان مسلسل زه د کلندر سه په نظر کې او مکنه او غو به خې لکه زما د پاره به دومره پریشانی لرل لکه یو پلار چې د لور په حواله سره لري چې آیا چې سهار به زموږ ملاقات شو بچې سه مسله خو نه وش په خیر دی رښو ما به تی او جی په خیر دی رښو اس مسله نو خه ټیک ته بیا سید کنه نو ډیر لکه ما قتل چې داس خو دای سره زما ډیر ملاقاتونه شو خو دغه تک او بیا دغه راتک نو زکه زموږ پښتانه دا وای چې لکه یو انسان چې په صحیح مانو باندې ته پی جندل غواړي نو باید چې هغه سره ته سفر وکړي نو دغه د سفر دا یو تجربه چې و د کلندر سیب سره کنه دا زما په ژوند کې یو ډیر لوی د فخر خبره ده کنه چې ما د کلندر مومن سیب سره سفر کړی دی خو په جیاس کې سفر کنه په ناس ته نږدې په ناس ته سفر
د کلندر مومن د لندو کیسو ټولګي گجرې پاړه حسین اغول خپل نظر داسې سرګند کړو
گجرې کتاب چې کومو د افسانو ز هغه چې لکه افسانه ما نه لیکل خو ما د کلندر سیب دغه افسانی ډیر زیات په غور باندې سوسو پیری مل وستې وکنه او بیا په دغه کتاب کې شامل دغه افسانه چې کماوه گجرې دې ز ډیر زیات جوړولې مکنه نو زما شاید چې د افسانی سره تړون لکه دغه افسانی په وجه باندې پیدا شي او بیا د سنورم د سیو دوه افسانی زما د نظر تیری شي پاغي کې د میر مهدی شاه مهدی بچا جی پاغي کې د همیش خلیل سیب افسانی نو دا د سیوی چې باقاعده زما د پاره د افسانی د لیک یو بنیاد وګرځي دوکنه او بیا په افسانه کې ما سناسه دا کار چي دینو دا سر تکو سره د دې چې مور بیبي زیتون بانو چې کومون واغه وخت کې د افسانی یو ډیر متبر نوم او ډیر یو د جرأت مېرمنه وکنه چې په پښتو ادب کې یا په فیکشن کې پښتو فیکشن کې دا ډیر زیات لوی لاس او بیا سپیشلی د پښتو افسانی حواله سره نو هغه هم زماله کې یو ائیډیل واخو د دغه درو مشرانو د افسانی چې کومې وي نو د لکه زدي فکر او د افسانی په دغه باندې لکه رموز چې کوم دي د افسانی چې کوم ضرورت دي د لیکلو کنه پاغي باندې زلکه دغه درو کسانو افسانو لکه چې ما کلاغه اولستینو لکه ز پوشم پینو نورم ډیر زیات لاستر وړونی دی لولو کارنامې دی په دغه کې پښتو ادب کې د تنقید په حواله سره یو ډیر معتبر نوم دی چې دا د چې دغه خپل یو مکتب وکنه خپل یو سکول اف ټاٹ دایله کا پیدا کړه او دغه شاګردان چې کوم نو شکر الحمدلله چې هغه خپل پیغام کې خپل ناستو کې خپل دغه علمیت کې دوم رزور لرل او چې دغه فالوورز چې کوم دی یا دغه شاګردان چې دین ترننه پوري کلندر سیب لکه داسې لکه دغه د شخصیت یو جوړه ټاپه پاغه باندې لګیدلې ده کنه
لیکوال او شاعر اکبر هوتی د کلندر مومن د ادبی زیار په حق له مشال رډیو ته ویل
استاد کلندر مومن سیب اغه د پښتو ادب په تاریخ کې یو ملټي ډایمنشنل پرسنالټي ده اغه بلا ډیر اڑخونه دي اغه یو ډیر بهترین شاعر ادیب محقق نقاد بیا یو داسې شخصیت چې هغه ډیر سیزونه چیلنج کړی او ډیر په بے باکی سره او ډیر بیری ترخی چې دینو اغه خپل دلیل چې دینو وړاندې کړی دو ډیر بیرحما نقاد هم نو د کلندر مومن سه بیا دغه په شخصیت کې کومنګ وګورنو اغه په انګریزي ادب کې چې دینو دغه مطالعه وا اغه یو ډیر تکړه صحفي هم او اغه یو ډیر کالم نگار هم اغه د دریاب لغت په شکل کې پښتنو لا یو ډیر لوی کار هم ورکړی دی او دا غنی له کلندر سیف چې دی نو ډیر یو مکتب دی پکې دا توګه باندې دا صاحب علیکم کوم مرکا او بیا د صاحب علیکم کوم مرکا په تسلسل کې دا د بیت سره مرکا مردان دا د کلندر سیف چې کوم فکری مکتب نو دا غنی وروته بلا ډیر شاګردانو بلا ډیر دیبان شاعران دغه د لاسه جوړ شو.
د کلندر مومند تحقیقي او تنقیدي نظر په اړه زلان یوسفزی د خپل خیالاتو اظهار په دې توګه وکړو.
کلندر صاحب چې کوم فکر لرلو هغه دا نه و چې د خپل د تحقیق یا تنقید په رڼا کې څوک خپه کی یا څوک خوشحاله، بلکې د کلندر صاحب مقصد دا و هغې دا فکر لرلو چې تحقیق او تنقید دې د اصولو مطابق وشي او دا د بنیادونه او مأخذ دې داسې ونه لټول شي چې په هغې کې ستاسو د موقف د تصدیق یا د تردید دپاره چې کوم د اسناد توسه ترلاسه شي، بلکې هغوی دا ګڼل چې سکیچ څه دي هغه دې د خلکو مخې ته کیښوی شي. دغه مزاج لرونکي لیکونکي ته که چا جارح نقاد ویلي دي نو د هغه خپله خوښه ده، او خو لکه د نقاد یا د محقق بنیادي وظایف هم دا وي چې هغه دې د چا د خوښې یا د چا د ناخوښې په بنیاد باندې خپله خبره ونه کړي، بلکې د دلایلو په بنیاد دی کې. نو که تاسو وګورئ په پښتو ادب کې چې کوم بنیادي مباحث دي هغه هماغه دي چې کوم کلندر صاحب شروع کړي وو نن شل دویش کاله پس د هغوی د وفات نه، هماغه مباحثو باندې د پښتو په د پښتنو چې کوم د سوشل میډیا ده لکه چې په سوشل میډیا باندې پښتانه کوم فعالیت لري په ادبي طور، نو هغې هم یا د پټې خزانې فلمیزان په حق کې یا خلاف د املا په حواله، د کلندر صاحب د کلاسیک په حواله باندې مختلف تجربیات لکه د مستجاب ومن خبره شوه یا د رحمان بابا د پیدایش د وفات کلونه شو، نو په دغه حوالو لګیا دي. یا د پښتو خوشحال کیا کاظم خان شهدا باندې دغه اعتراضات وغیرہ وغیرہ، نو کلندر صاحب چې کوم طرفونو ته اشاره کړي دي مباحثات خو نن په سوشل میډیا باندې ماغه دي د پښتنو په ادبي کینوس باندې چې کوم رنګونه دي ماغه دي چې کوم د کلندر صاحب د قلم نه راوتی دي، نو که چا سره دې خبرې د رد دپاره دغې نو ودي بیان دي کې چې نور کوم داسې مباحثات دي چې د کلندر صاحب یا د هغوی شاګردانو نه دي شروع کړي.
د کلندر مومند د لنډو کیسو په اړه روخان یوسفزی مشال رډیو ته وویل.
کلندر صاحب حقیقت دار چې د هغوی کوم افسانې لیکلي دي ګجري دا چې کوم کتاب د هغوی چاپ دی، نو هغه هغې کې بالکل د خپل چاپېچل د خپل ماحول یو ډېره بهترینه عکاسي شوې ده، پای کې چې کوم کیسې دي کوم کردارونه دي، او بیا دا ده چې په هغې کې بیا کوم موضوعات دي نو د موضوعاتو په لحاظ باندې یعنې دغه د طبقاتي نظام چې کوم دغه دی یا د مظلومو او بے وس خلکو سره سکیږي په دې نوم په ټولنه کې هغه بیخي داسې ده چې لکه یو هغه د ځینو افسانو کې ته به چې بس هغه د کلیوال ماحول تا هغه څنګه کتلی دي. کلندر صاحب په ځای ډېر زیات مختاط لیکونکی وو، او د هغوی د افسانو باره کې زه زما په خیال چې خبرې کوو نو ډېرې خبرې کېدې چې د هغوی په کردار نګاره د هغوی په دغه پلاټ باندې د هغوی په کیسو کې چې کلندر صاحب یو ډېر ما چې څنګه د شاعرۍ حوالې سره زه خبره کوم چې استاد دغه رنګ پرفیکشن افسانے د کلندر صاحب په افسانے مانم ډېر لوی گرفت او د افسانے په فن مانی د افسانے په تاریخ مانی کلندر صاحب ډېر زیات جوور نظر لرلو او جوور علم لرلو، نو هغه چې کومې افسانے لیکلې دي او پس لاغې نه بیا د هغه یو دوه افسانے نور هم لیکلې وي ما په خالي تورګمې او یو بل انو نمونه ما نو اریږي، نو هغه کې عمره معیار بالکل برقرار ساتلې دي کلندر صاحب. او ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب د وخه هغه په خپل کتاب کې د دې ذکر کړی دی هغه دا لیکلی دی ما په خیال چې دا ډیر بس جمله وړه ده خو په دا په ټول پوره ده په دې کې د کلندر صاحب د پهیز د افسانه نگار دغه ټول خبره راغونډیږي چې ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب لیکي چې د پښتو افسانه ابتدا که هر چا کړی وي خو انتهای گجری دي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو وسوا د مکو او سندره اورو.
گل خیسته زوال چاند تت چترسی پر لکھ ڈیر پتاوری گی مات چترسی ہو گل خیسته زوال چاند تت چترسی
خپل ځان لغم مره زد جانا لغم ڈیر پتا وری کی مات چیر ترسی ہو دگل خیست زوان جانا مات چیر ترسی پرلی کٹیر پتا وری مات چیتر سی ہو دگل خیست زوانی جانا تات چیتر سی
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د یو ژپو او لغت لیکون کې په هیڅ د کلندر مومن د مقام په حق له ګل محمد بیتاب خپل نظر داسې سرګند کړو.
هغه ډیر لوی ژپوهان مو او هم د دې ژپوهنې په وجه باندې هغه ته د ډکشنري کار حواله شوی و چې د دریاب په نوم باندې یوه ډیره معیاري ډکشنري په 100 کاله کې تیاره کړې وه او دغه ډکشنري چې دی هغه اوس چاپ شوې ده او بیا بیا په دویم ځل یا په دریم ځل باندې چاپ شوې دغه ډکشنري. خو هسې زه به درته مثال دپاره یوه خبره وکړم. یو ځل موږ د دې دفتر ته ورغلي وو نو دې کې چا وویل چې لکه 2-3 کسانو نو هغه پلانې څه شو کا وراله چاوی جی په مونځ ولاړ دی. نو هغه ته وی دی خو راشه وی چې پدې وی کنه نو بیا مانزه وایا په مانزه ولاړ دی په مونځ ولاړ مو وایا. یعنی دومره باریکی باریکی نقطې باغه نوٹ کولې او په موقع باندې به خلکو اصلاح کوله او د دې ارسنه علاوه چې کوم دی نو دا غي یو لوی کمال دا مو چې یو ډیر خوشمزاج سره یو کنه خوشمزاج سره د دې دومره چې دومره سنجیده علمی مقام لرلو سنجیده تنقیدی کو سنجیده تحقیقی کو او انقلابی یو قسم تشاعری کولا خو په دې سره سره هغه دومره یو خوش مزاج سړی او دومره ډیری لطیفې دا یادې وي دومره ډیری کیسې کتاری دا یادې وي چې سړی به ورسره کیناستو نو هر سو منټه پس به هغه داسې یوه خبره وکړه چې سړی به موسکی سه چې او به خندل او هغه خبره به اوم سه علمي خبره وه. ها یوه خبره مې پکې هېره شوه، هغه دا ده چې هغه ډیر لوی قانوندان هم او مطلب دا دی چې د لا کالج ډیرو پرنسپل هم پاتې شوی و په قانون باندې ډیر ښه پوهېدو. نو د هغه په دې یو شخصیت کې زما په خیال باندې چې بلا ډیر خوبۍ راجمه وي او بلا ډیره څېړنه د هغه د هغه غواړي اوس په یو دغه کې به زه تا ته څه ووایم، د هغه زه وایم چې خالي د هغه د یو مجلس حال هم په دې دومره خپرونه که ټول هم ورته سړی وقف کې په دې کې نه کېږي. بهر حال خوشقسمت هم و ځکه چې داسې خلک هغه موندلی و په خپله زمانه کې چې د ده قدر یې کو، د ده ته د احترام نظر کو او دی یو لوی عالم فاضل سړی ګڼلو.
د قلندر مومند د ناچاپه آثارو په اړه ځلان مومند د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د کندو صاحب ډیر آثار دي چې هغه چاپ نه دي، مثلا د هغوی خطونه چې کوم هغوی خلکو ته لیکلي وو هغې مونږ سره نقل وو یا د خلکو طرف نه هغې ته کم راغلي دي، هغه ټول خطونه مونږ سره پراته دي. زمونږ دا خواهش دی چې هغه خطونه هم چاپ کړو. د کندو صاحب وفات نه پس ته مونږ د هغوی دویمه شعري مجموعه چاپ کړې وه، دا اوس د شکسپیر میکبث چې کوم کندو صاحب ټرانسلیټ کړی وو هغه مونږ چاپ کړی، او داسې د کندو صاحب د مقالو مجموعه چې په مختلفو رسالو کې اخبارونو کې چاپ شوې مقالې وې هم مونږ د میزان په نوم چاپ کړي. نور هم داسې شته لکه ډېر داسې سیزونه شته لکه رومان شهزادګۍ په نوم باندې هغوی یو فلم چې دی هغه لیکلی و، هغې کې سندرې هم شته او په هغې کې کیسه هم ده، هغه د وغیره خو یو فلم دی بنیادي، نو هغه هم چاپ کول غواړي. نور هم داسې آثار شته چې د وخت سره سره او وسایل چې کله مهیا وي که خیر وي بیا به دا هم چاپ.
قلندر مومند په کال 1928 کې د تنقیدي غونډو په حواله مشهور ادبي تنظیم د سهو لیکونکو مرکه بنسټ کېښود چې تر اوسه فعال دی. د یو کره کتونکي په حیث د قلندر مومند کار په حکله د یو پوښتنې په ځواب کې روخان یوسفزي مشال رډیو ته وویل.
هغه خو بالکل یو منل شوی نقاد و او دار چې بیا زمونږ چې کوم مجلسی تنقید د ولسی ادبي جرګې نه راواخلې تر د ساو لیکونکو مرکې پورې په هغې کې د قلندر صاحب په حیث د نقاد دغه ارودادونه او دغه موجود دي، هغه د هغې خبرې ثبوت دی چې قلندر مومند صاحب څومره لوی نقاد و او چې څومره ښه نقاد وي. نو داره چې هغه بیا ظاهره ده چې تحقیق کېږي یا دغه کېږي نو هغه هم د تنقید نه کېږي، تنقیدي شعور جو سړی کی وی نو هغه ډیر بهترین بیا تحقیق هم کولی شي. نو په دغه بنیاد باندې منګه کګورو نو قلندر صاحب یو ډیر لوی نقاد پدې و. زما په خیال چې قلندر صاحب د تقریبا عمر شل دویش کال او د حمزه بابا عمر 50 کال او کله چې حمزه بابا غون دم لوی شاعر حمزه شنواری په لومبه کتاب چاپ کولو غزونه، نو د انتخاب د پاره او د سلیکلو د پاره هغه خپل مسوده قلندر صاحب تور کړی و. نو د دې اندازه لګی چې قلندر صاحب کې تنقیدی شعور څومره و، هغه په تنقید باندې څومره پوهېدو. بیا هغوی خپل هم په دې لیکن کړي دا لیکونه کړي دي، هغوی چې کوم د دغه کتاب او هغه لیکچر او د هټسن د تلخیص او ترجمه چې کومه کړې وه، چونکې قلندر صاحب د انګریزي پروفیسر پاتې شوی په انګریزي دغه معنی دغه ټول د انګریزي تنقید کې چې څومره خلک و هغه هغه لوستي. نو قلندر صاحب په دغه حواله باندې هم چې کوم دی نو دا مونږ ویلو شو چې هغه د غالباً ایوب صابر صاحب خبره ده او که د کامل صاحب مانو سیریږي دغه هغه ویل چې قلندر مومند د پښتو ادب په ټولو صنفونو باندې حاوی دی. او بل دا چې زه تاسو ته یو بله خبره وکړم چې زما متی استاسو دا ټول اورېدونکي دین هم خبر شي، ما د اجمل صاحب سره یو مرکه کوله، اجمل خټک صاحب سره، او ما په هغه مرکه کې ایکسپریس کې چاپ شوی هم وه او اوس هم په ریکارډ موجود ده. ما ته دا پوښتنه وکړه چې تاسو به ما ته یو کس داسې اخلي یو شخصیت نوم که هغه په انګریزی کې وي که په اردو کې وي که په فارسی عربی پښتو کې وي چې تاسو د هغوی ټولې حوالې معتبرې ګڼئ. نو اجمل صاحب داسې یو ساعت سترګې پټې کړې او بیا ما ته واپس جواب راکړو چې زه دا ټولې حوالې خبره چې تا وکړه نو زه بیا یو کس نوم اخلم چې زه د هغوی ټولې حوالې معتبرې ګڼم او د هغه نوم دی قلندر مومند. نو د دې نه د قلندر صاحب د علمیت د هغه د شخصیت د هغه د پوهې او یا د هغه په حیث د نقاد اندازه مونږ اخیستی شو.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
چھ بیمار در پسے گر سمار
پریکدا چې بیمار در پسې ګرځم سچې خوروزار در پسې ګرځم ګرځم پریکدا چې بیمار در پسې ګرځم پریکدا چې بیمار در پسې سنسار در پسے ڈر سما ڈر سما رے داچ بیمار در پسے ڈر سما رے داچ بیمار در پسے ڈر سما سچے فروزار در پسے ڈر سما ڈر سما رے داچ بیمار در پسے ڈر سما رے داچ بیمار در پسے ڈر سما کملار در پسے ڈر سما ڈر سما پریدا چھ بیمار در پسے ڈر سما پریدا چھ بیمار در پسے ڈر سما سچے فروزار در پسے ڈر سما ڈر سما پریدا چھ بیمار در پسے ڈر سما پریدا چھ بیمار در پسے ڈر سما
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
د پښتو ژبې استاد او لیکوال ډاکټر وزیر شدان د کلندر مومند د شاعرۍ او نثر په اړه مشال رادیو ته ویل
کدی زلف را خوري په مخ لام لام کړي یا لیلا په ما بسپین اورز ما خام کړي حنای ګوته په خیر شپوی دی نکړم د نقاب لاندې پرده کړي که سلام کړي او زلف سترګې شونډې دواړه رخسارونه د یو مرګ د پاره سمره اهتمام کړي شاعرۍ غم د وطن مینې زخکلیو کلندره د بایرن غو دې بدنام کړي کلندر مومند په ډیرو حوالو سره نوم لري د صحافت په حواله د شاعرۍ په حواله د افسانه‌نگار په حواله او د نقاد په حواله د محقق په حواله او مقرر په حواله بلا داسې حوالی دي چې قلندر مومند به همیشه د پر یاد ساتي. زما خپل خیال دا دی چې په شلمه صدی کې قلندر مومند یو لوی مقام موندلی دی په شاعرانو په ادیبانو او په خصوصا د نقاد په حواله هغوی یو ځانګړی مقام لري. قلندر مومند عموماً د چا تقلید نه دی کړی، بلکې هغه یو ځان له بېله لار خوښه کړې ده چې د ده پسې بیا ډېرو کسانو اقتدا کړی ده. اوس دا بېله خبره ده چې هغه لار درسته ده یا غلطه ده، خو به هر حال هغه همیشه ځان ته یو ځانګړی رای لرلی ده او یو ځانګړی حیثیت یې خپل کړی دی. په چا پسې په پټو سترو تقلید نه دی کړی. مونږ کتلی شو چې کله د تحقیق خبره کېږي نو پټه خزانه فلمی ځان چې د هغه کتاب راغی، نو د زما خپل خیال دا دی چې په اول ځل داسې نقطې رامخې ته کړې چې هغه واقعي چې په ټول درنې وي. نو دا خبره مونږ نشو کولی چې خامخا قلندر مومند دلایل چې دی هغه اصل پسله ټیک دي، خو بهر حال یو جرأت یې وکړو، یو اظهار یې وکړو، یو ځانګړی حیثیت یې خپل کړو، یو نوی بحث یې منځته راوړو. نو په دغه حواله د تحقیق په حواله لکه حمید بابا باندې هغوی کار کړی دی، علی خان باندې کار کړی دی، محمد صاحبزاده باندې د هغوی تحقیقي کار شته، نو په دغه حواله یو خپل ځانګړی مقام لري. نو د هغه صحافت ته چې مونږ ګورو، نو ډېر پخوانه هغه د مختلفو اخبارونو د مختلفو رسالو او مدیر هم پاتې شوی او د هغوی سره په څه حواله مسلک هم پاتې شوی، لکه ورځنی رهبر شو، میاستی ننګیالی، لار ژوند شو، ورځپاڼه انجام شو، شاهباز شو، بنګیارم شو. په دې کې د هغوی د تنقید په حواله، د ادب په حواله ډېر لوی خدمات دي. خو بیا چې کله موږ د ده خاص تنقیدي کردار ته ګورو، نو د ولسی ادبي جرګې او د ساحو لیکونکي مرکې په حواله د هغوی تنقیدي کردار ډېر جوت دی. زما خپل خیال دا دی په دغه د دغو ولسی ادبي جرګې او ساحو لیکونکي مرکې څخه د تنقید مضبوطه ابتدا کیږي او دغه ارتقا په مخې ته ځي چې په هغې کې د قلندر مومند د تنقید په حواله، د یو نقاد په حواله کردار چې کوم دی هغه بیخي څرګند دی. نو د شاعرۍ خبرې چې کوو، نو هم قلندر مومند یو ځانګړی پیژندګلو لري په دغه حواله. هغه د ژوند شاعر دی، هغه په ژوند مین دی، هغه کشالو ته سینه په سینه ورځي. ګلستان کمی په وینه تازه کیږي، هر از غیر هم زما په زړه کې مات شي. د افسانه‌نگار په حواله هم د هغه کردار موږ نشو هیرولی، ځکه چې هغه گجرې نومې کتاب چې کوم لیکلی دی، زما خیال دی چې افسانه چې کله د معیار خبره کیږي، نو د معیاري افسانو په لړۍ کې به د قلندر مومند دغه گجرې چې کوم دی به همیشه فهرست په سر کې وي. د لغت نویس په حواله هم مونږ د قلندر مومند کردار ته چې ګورو، هغه چونکې د پښتو ډکشنری ډایرکټر هم پاتې شوی، د لغت په حواله هغه ډېر ماهر و، لغت شناس و، په دغه حواله د هغوی کردار د هر چانه جوت. نو په مجموعي ډول مونږ دا ویلی شو چې د قلندر مومند ادبي تنقیدي کردار د شلم صدۍ په شاعرانو ادیبانو کې داسې څرګند دی چې کله هم د افسانې په حواله، د لغت په حواله، د تنقید په حواله خبره کیږي، نو د قلندر مومند نوم څوک هم نظرانداز کولی نشي.
زلان مومند د قلندر مومند د صحافتي خدماتو ذکر داسې وکړو.
قلندر صاحب یو داسې صحافي و چې هغه د ولس د آئینی او قانوني امور نوالا، د سړک د نشوالي، د اوبو د نشوالي، د لوشډنګ پورې په ټولو خبرو باندې لیکل کړي دي، پوه وو، ډېر زیاتې کړي دي، ځکه چې د هغوی د صحافت دا کوم دغه تر اخره پورې هغې په عملي صحافت کې یو نه یو حد کې وو، قلم نویسی ہوئی تر آخر پورے جاری ہو. نو قلندر صاحب انگریزی جب کہ ہم صحافت کرے دے، وہ پختو کی ہم کرے دے، اردو کی ہم کرے دے، دس خبر ہے کرے دے، دولس ترجمانی کرے دے، او پے دغه کی چکم دا سوشل ایشوز دی پاخره کوئی پدے ماڑے زیات کلمو لکھلی دی. نو زو دیس از دا گورم، نو ماته دا لکه یو ځای کې اوبه نه راځي، یو ځای ته اوبه نه راځي، سړک نشته، باندې یو اعلی صحافتي لیک کول دا آسان خبره نه ده. که تاسو په یو پیچیده عیني مسلې باندې لیک کوئ، یا تاسو په یو قانوني یا سیاسي حواله باندې څه لیک، نو دا په دې کې تاسو د لیکلو لپاره ډېر زیات مواد ترلاسه کیدی شي. صرف پدے موضوع لکھل کوئی چې په فلانې مالکی وبنه راځي دا خود یو لاین خبر دی زیات نه زیات په دې کې دا وی چې درې ورځې نه دلته وبنه شي دا افتین نه شته یا د میاشت نه شته په دغه موضوع باندې دومره لیکل چې هغه د اعلی پیمانه صحافتي سیزوي او کلم به لیکلو داسې نو دا ډېر د کمال خبره نو قلندر صاحب کې دا کمال و بېشکه چې هغوی ډېر په ښه طریقه باندې دغه ټول د سوشل ایشوز باندې لیکل کړي دي او هغې نه مخکې چې کوم دی کوم د دې د صحافت ګمبې د اور پای کې دي په پولیټیکل ایشو سیاسي موضوعاتو باندې په عیني موضوعاتو باندې د ون یونټ په حواله نو هغوی په ټول عمر لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړو چې د ولس ترجمانی کړې ده او د یو صحافي په حیثیت یې د خپل کردار ادا کولو ښه پوره کوشش کړی دی د پېښور پریس کلب بانی صدر و خیبر یونیورسٹی جرنلسٹ هم صدر پاتې شوی دی انجمن ساز لکه څنګه چې ما مخکې عرض کړی انجمن ساز هم و او د ټولو موضوعاتو باندې دسترس هم و او کندر صاحب خو د خپل ځان خلاف خبره ډېر په شوق اورېده هغې چې کومه وروستۍ مقاله ده هم په چرګې هې او په هغې کې دا د هغې د ژوند وروستۍ مقاله وه او په هغې کې هغې دا خبره کړې ده چې که چا سره دې نه ښه حل وي د دې مسلې نو هغه دې پیش کې مونږ به ومنو
په ادبی او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې قلندر مومند په خپله یو دور وو
د کامل خام نشینې برکتی کړم تجربې مې په غزل کې روایت شي قلندر مومند صاحب یو هر هر خیز شخصیت او داغه د شخصیت او د فن کار او زیار ډیر زیات بې شمېره اړخونه دي په څو ساعتونو کې یا په څو لفظونو کې داغه د ژوند احاطه نشي کېدلی مونږ دا ویلی شو چې د شلمې صدۍ که مونږ شلمه صدۍ یادو نو دا د قلندر صاحب صدۍ ده عهد قلندر دی او که د غزل په حواله نو هغه د حمزه صاحب یو حساس شخصیت و خو که مونږ د تنقید او د نورو شعبو په حواله ووایو نو قلندر صاحب به په ړومبۍ کې راځي کله دا چې د هغه کار او زیار نو قلندر صاحب یو قامی شخصیت و یو قامی فکر لرلو او هغه په هر شعبه کې خپل یو قامی سوچ لاندې د ځوانانو د شاعرانو دیوانو روزنه پالنه کړې ده څنګه چې د حمزه صاحب او د اجمل صاحب غنی خان یا د همیش خلیل صاحب سره زمونږ ناستې شوي دي زمونږ ور سره خاطرې دي دغسې قلندر صاحب سره هم زمونږ خاطرې شته دی او د هغه په محفلونو کې او د هغه په ساحو ادبي لیکونکو مرکز پېښور کې به مونږ هر پیر په ورځ باندې به مونږ یو ځای کېدلو نو اوس خو ډېر وخت شو چې زه لږ بیمارۍ وجې نه کې نارکز شوی یم او بیا هم څه ملګري خامخا هلته ځي زه د محفلونو نه خبرېږم چې هلته کې تنقید کېږي او کوم معیار تنقید کېږي نو هغه معیار اوس هم د هغې ملګرو شاعران ندبانو برقرار ساتلی دی بل به دا ووایو چې د تنقید په حواله که د افسانې په حواله یا د ډرامې په حواله یا د نثر په حواله ووایو نو قلندر صاحب مقام خاص کر په نظم کې بیا ډېر اوچت دی او غزلې هم د یو بهترین معیار لیکلی دی څنګه چې ما وایو چې هغه یو قامي شاعر و نو دا یې درد یو ارمان و چې د پښتون قام یو شي دوی په یوه لاره لاړ شي اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شه دا ارمان با قلندر گور لگ پټوړم
قلندر مومند په دریمه فروری 2003 کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې او د خپلو اولادونو او پلسګونو شاګردانو علاوه د سباون رڼایي گجرې دریاب تنقید پټه خزانه فلم میزان د خیرالبیان تنقیدی مطالعه میزان او مک پسوند کتابونه هم پښتنو ته پرېښول راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
چراغ نینبا بیب سحر خو شپلات نینبا بیب سحر خو شپلات نینبا در سحر سترگا چراغ دنیا میں خاموشی